السلام علیکم په افغانستان کې سهار ته بجې شوې د ازادي راډیو وی بلې خبرونه ته مو زنوري نوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړی او د غرض اساسي بشري حقوقو خو پایل دې سات په خبرونو کوو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په یوه نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خبر کړی طالبان د افغانستان په پنجشیر ولایت کې ملکیانو ته د ډلې ییزي سزا په ورکولو سره په جنګي جنایت تورن کړی دی. بریتانیا میشتې امنیسي انټرنیشنل ادعا کړې ده چې د غیر قانوني اعدامونو شکنجه او په ډلې ییزه توګه د ملکي خلکو د نیولو چې طالبانو هغوی له خپلو مخالفانو سره د اړیکو په لرلو تورن کړي او شمېر موارد مستند کړي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس چې د برېټانیا او متحده عربي اماراتو په سفر وتلی د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو تګلارې معتبرې او مهمې بللې دي. ویست پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیمې او نړۍ هېوادونو له نشه یي توکو په پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده تیر کال د یو فرمان له مخې د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو کرل منع اعلان کړل. د راپورونو له مخې په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې له دې بندي سره سره یو شمېر بزګرو کوکنار کرلي او لامل هم دوی ته د بدیل کښت نه ورکول یاد کړی دي. له نشه یي توکو او له نشه یي توکو سره د وبخې له نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو ادارې سکال په سرلی کې ویل 2022 کال کې هم په افغانستان کې په پراخ ځمکو کوکنار کرل شوی و خو طالبانو هغه مهال د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړ. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال له ملګرو ملتونو د سره صلیب له نړیوالې کمیټې او نورو اړوندو ادارو غوښتي دي چې د دې هیواد په جنوب کې د سیلاب ځپلو بیړنۍ مرسته وکړي. شمیحال زیاته کړې چې سیلاب ځپلي د روسیې د پوځیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې اوسیږي او هغو پوځیانو هم همداسې پریښې دي. د اوکراین په خرسون سیمه کې دغه سیلابونه وروسته تر هغې راووتل چې پر دنې پر سند جوړ شوی لوی بند نوکا خوفکا ونړید. اوکراین دی بند دی نړیدو پړه پر روسیې اور اچوي خو روسیې به وای خپل اوکراین دا بند نړولای دی. د خرسون د استوګنې په سیمه کې 2 متره اوبه ولاړې دي چې لسګونه زره کسان د برېښنا او پاکو اوبو د نشټوالي له خطر سره مخامخ کړي او ډیر څاروي هم وژلې دي. په کراچۍ کې د زبیر انجم په نوم یو ځایي خبریال تر 40 ساعت اختطاف وروسته بیرته خوشی شوی دی. د ازادي راډیو مشال څنګ دې دغه خبریال دی ورور وجاهت انجم په حواله ویلي چې دغه خبریال د جون په شپږمه د شپې یو بجنا معلومه کسانو دی پولیسو په موټرو کې په زور لزان سره بوت خو پرون یې بیرته خوشی کړ. د کراچۍ پولیسو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د زبیر انجم له تختمنی وروسته خبریالانو په کراچۍ کې مظاهره هم وکړه. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم خبریالان تختول شوی چې ځینې بیرته خلاص شوي او یو شمېر نور لا تر اوسه تری تم دي. ټاکل شوی د نړۍ د فوټبال وتلی ستوری لیونل میسی د انټر میامی فوټبال ټیم ته لاړ شي ځکه د عربستان د الهلال فوټبال کلب د هغه د جذبېدو له هڅو لاس اخیستی دی. د همدې میاشتې په پای کې له پاریس سنت جرمن لوبډلې سره د میسی تړون پای ته رسیږي او هیلې داسې وي چې هغه به سعودي عربستان ته لاړ شي هغه ځای ته چې دوه نور مشهور ستوري کریستیانو رونالډو او کریم بنزیما تللی دي. خبرنه ملازه دی رادیو واوریدل لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه دی ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو. مخکې په خبرونو په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسي انټرنیشنل په یو نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خبر کړی طالبان د افغانستان په پنجشیر ولایت کې ملکیانو ته د ډلې ییزې سزا په ورکولو سره په جنګي جنایت تورن کړی دی. بریتانیا میشتې امنیسي انټرنیشنل ادعا کړې چې د غیر قانوني اعدامونو شکنجه او په ډله ییزه توګه د ملکي خلکو د نیولو چې طالبانو هغوی له خپلو مخالفانو سره د اړیکو په لرلو تورن کړي یو شمېر موارد مستند کړي دي. د امنیسټي انټرنیشنل د راپور لمخې ورسره له هغه چې طالبان د 2021 میلادي کال په اگست کې پر افغانستان واکمن شول، د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي له وسلو او تجهیزاتو سره پنچیر ته وتښتیدل او د ملي مقاومت په نوم جبهې سره یو ځای شول. طالبان په خبرګون کې په پنچیر کې لنیول شو وسلوالو غچ اخیستی او همه ملکی خلک په نخه کړي تر څو هغوی اطاعت او تسلیمۍ ته مجبور کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بښنې د نړیوال سازمان دغه راپور بې بنسټه وباله او ویویل
این راپور اساس نداره، هیچ مشکلی هیچ در پنچیر دیده نمیشه و جایی کسی نفرار کرده فعلا ندر کوزنه.
در راپور اساس نلری په پنچیر که هیچ ستونزه نشته، هلته اوس څوک ندی تښتیدلی او نه هم څوک په غرونو کې ژوند کوي، هلته نه څوک شکنجه شوي یا ځورول شوي. دا راپور کاملا ناسم او غلط ده. د امنیسټي انټرنیشنل د سازمان مشر اګنس کالامار له طالبانو وغوښتل چې په دې غرنۍ دره کې د ملکي وګړو له پنهښه کولو لاس واخلي او مستند شوې قضیې دې وڅېړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پنچیر په 1990 لسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال یوازنۍ ولایتو چې د دغې ډلې په وړاندې مقاومت وکړ. د افغانستان د پخواني حکومت پوځیانو هیله درلوده چې که پنچیر ته لاړ شي روښایي وبه کړی شي چې دا دره یو ځل بیا د طالبانو د واکمنۍ په وړاندې د مقاومت پر مرکز بدله کړي.
ازادي رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
په پاکستان کې طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ یو ځل بیا چټکه شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت داسې مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د زندانی کولو د لړۍ درول غواړي چې لا هم سلګونه افغانان د سند او نورو ایالتونو په زندانونو کې پراته دي. تازه د سه‌شنبې په ورځ 25 تنه افغان زندانیان د سند ایالت له زندانونو آزاد او د چمن د لارې افغانستان ته ولېږدول سول. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاري د دغو زندانیانو د خلاصېدو په تړاو خبرو کې ویلي هڅه کوي پاکستان کې ټول زنداني افغانان را خلاص کړي.
تعداد 25 تن محبوسین با شمول یک خانم و 7 اطفال از زندانهای سند رها گردیده.
د یوې میرمنې او وو ماشومانو په ګډون 25 تنه محبوسین د سند له زندانونو خلاص او د چمن له لارې وطن ته ولېږل شول. هڅه کیږي چې نور پاتې بندیان هم چې زندانونو کې پاتې دي خلاص شي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د افغانانو نیول پای ته ورسوي او پاتې زندانیان ژر تر ژره خوشی کړي چې وطن ته ستانه شي.
و ما باقی زندانی ها را هر چه زودتر رها کنه تا که آنها نیز به وطن برگردن.
پاکستان ورسره له هغې د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړه چې پر پوله دوی ته د اوښتو لپاره د پاکستان ویزا اجباري او د ویزې اخیستل هم په بیساري ډول پیچلی او سخت سول. په نیول سو زندانیانو کې تر ډیره هغه کسان شامل دي چې د سفر اسناد نه لري، خو مخکې ځینو نیول سویو کسانو شکایت کړی چې د سفر د اسنادو له درلودو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او ځورول کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې 2342 افغانان چې پاکستان کې بندیان وو خلاص او هیواد ته لیږلي دي. په تیره وریا حمل میاشت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د پاکستان له سفیر عبید الرحمن نظامانی او دغه راز یوه ټلیفوني مکالمه کې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری څخه وغوښتل چې پاکستان کې زندانی افغانان خوشی کړي. د طالبانو حکومت لدی غشتونو سره سره لا هم له 200 ډیر افغان کډوال یوازې د سند ایالت په زندانونو کې پراته دي او د راپورونو لمخې د افغانانو د نیولو لړۍ وروستۍ ورځو کې بیا چټکه شوې ده. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم مني چې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات کړي.
دا مهالم د سین په بیل بیل جیلونو کې تر 200 نه زیات افغانان چې دي بنديان دي. امدارنګ د افغانانو د نیولو چې کومه یو سلسله یا د دوی په ځای چې یو کریک ډاون شروع په هغه کې ډیره زیاته تیزی راغلی ده. په دورستو 15 ورځو کې 15 شپږ اف آی آر چې دي مطلب پسلګونه کسان افغانان په کې نامینیټ دي نیول شوي دي.
پرسن یالات سربیره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او پېښور کې هم ځینو افغانانو تازه ازادي رادیو ته ویلي چې دیش په ورځو کې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. په دې کې سلګونه هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي او دریم هیوادونو ته د تک په نیت هلته شپې ورځې تیروي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې دا مهال شاوخوا 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسیږي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شری او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وای دیو مشروع او سالمی کورنۍ لپاره واده کول لا دم سخنی ولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې دیوی لوی کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو په پایل کې د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي مختلف لارو نه تلاش وکي چې وکولې چې دا ژوند سمون خوري کچیر ته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خځه باندې ظلم او ستم وي او د خځه حق تلف کیږي او خځه zarar مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي ته دفع د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکي. هغه مجبوریت لاره نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق دا او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت دغه ممانعت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايا كحنا ازواجهن اذا ترادوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق سولو لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري. هو کفاعت او انو شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه وړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک ل شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړي توپ ورکوي. کله چې یو جلی او چا سره نکاب شي بیا که څومره هم ستونزي وي ورنه خلاصې دل ساده کار نه دی. که هر ډول سختی او ظلم وي خځې باید وزغمي. ځکه لایوي خوای کورنۍ ورته وایي چې کدا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي. لبل پلو میړه هم نه غوړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو بعد سره ژوند وکړو. طلاق نه سخته که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیا طلاق راکوي اختار به راکوي چې بل چا سره تواده نه سکوي. تابا ز پرندم ز بل چر ودو کی او کته په بل چر ودو کی اکاز ما مړکم تابا مړکم نو هر څومره ظلم په موږ باندې چې تاسو نه ستام په موږ باندې موږ باید لږ سړی سره تیر کو کچر سی کبنګي کبیرای کا رقم سړی باید موږ افغانی خزه دغه سره ژوند وکړو. زکات هغه موږ ته طلاق نه راکې که طلاق راکې موږ نه پریږدي چې خپل چر سره ودو وکړو او که ودو وکړو هم نن به موږ ژوند دی پیډین ماغه کس
د ننګرهار اوسیدونکو شامل وای چې تجربه خودل چې افغان میرمنې تر اخري هدا پوري کوخه کوي چې ګډ ژوند دی ګډ واټ نشي. ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. دا غلې شاملې په باور په ژوند کې دیارې ورځې لانجی او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوخي سره کیږي بیلتون دی هم د دوړ خوو په خوخي وي.
مثلا ام په نامزاتۍ کې چې پری خودل شي وي دی
خو نامزدی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحانی دوره ده، یو بل باید سره وپیژندي او که خوښه نه شو پرېږدي، د دې کې هېڅ مشکل نشته. بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یا اول خو ښه باید خلک فکر وکړي، دغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي. که بیا ونه شو نو اسلامي طریقه ده باید بیل شي، او چې بیلیږي باید په رضا باندې بیل شي. ښځه هم حق لري چې یخ مارو لري بېرته مثال طلاقه کیږي، څونه وخت پورې ورته ټاکل شوی ده چې خاوند باید د هغې پښتنه وکړي، د هغې ډوډۍ اوبه ورکړي، پښتنه وکړي، او مثال بچي مېرمنې ته ورکول کیږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي نو هغه هم څه فیصله مشران کوي، جرګه کوي، محکمه کوي، چې ماشومان دي یا کور ده یا ژوند ده که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبرې نشته دي، نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور هم ورته پاتې کیږي، ژوند هم پاتې کیږي، دستی که د بل ښځه هم کوي، بچیان هم ترې نه اخلي، پسې کې هم نه کیږي. ښځینه بیچاره هم په اوله کې سوځېدلې ده، هم په اخره کې سوځېدلې ده. نو د دې خبرې پوښتنه باید د خلکو وکړي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کیږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښه هم نه ده، مشکل پوښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې. مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته ده، صحیح ده، واخله او یو درې کسره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه. محکمه څه فیصله کوي؟ که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره ده، خلک به جوړي، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلی نه پښتنه وکړي، هلک نه پښتنه وکړي، چې خوښه یې او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس هغه دوی واده وکړي چې کوشش وکړي د ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي، واده فامیلونه خپل په خوښه کوي، نو دې کې ناراضایی د ښځو د خاوند ډېری. او بیا کله چې مثال ښځه خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره، نو فامیلونه پکې لاسوهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي. او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کیږي، وهل ټوکل خوري، نام بدګي ورته رسیږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني، ورندار، مثال خور، مور، دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده او یا طلاقه شوې ده، او حتی د هغې ډېر لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي، د هغې د لور خسرخیلو ته، د لور د لور خسرخیلو ته، د ماما د لور خسرخیل ته، همدغسې د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا اوازه کیږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټوکلې خوړل، بیابېدله، وږي به وه، تږي به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه د په کار دي، یا تا څه حق ده، یا دا دی. هغه د هغه وخت کې بیا هیڅوک د پښتنې ته نه راځي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی، دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي:
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان، په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلومه واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. هم د مورګنۍ فامیل او هم د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند له لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډیره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانهو هست کړې ده، او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه یې ښځینه ته هم ورکړي دي. خو په پس رفته او درېم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي، چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې کیږي چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینهو په برخه کې دی یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
اغلی حسن زی وای که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلی هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نشي.
کله چې دوی وړه دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه او په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په لی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه او ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه او ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي، زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي. خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وخت لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشینونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي چې دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر غو میرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یو ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبور نشي طلاق ته زړه نه ښه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثره هغه میرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې میرمنو کې هر حالت تیریږي، د غږ او بریدلو یې هم څوک نشته.
مونږ څو کټګوري ښځې لرو، یو ښځې دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته چې ښځې ډېرې ضروریږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې ضروریږي چې بیرون نه خبره اوسي، تعلیم یې نه کړی، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا بعضې هغه ښځې ډېرې ضروریږي چې هغې د تعلیم کچه خصه وي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع تکراس کوڅان په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښي او یو ډول ځان لدین ساتي. خو کله چې یو سړی غواړي خځه ته طلاق ورکړي ډیر اسانه وادي ورکړي طلاق کوي، بس لکوره باسي لګي که خځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي بیا د همدغه سړی له خوا تاوتریخوالي وسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې غلط تاثیر ته وغږیږي.
خځه یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څو غواړي هغه کولی شي، خو خزه نشی کولین هغه هم په افغانستان کې او بیا په دې حال کې چې د خزه د تعلیم کچه ډیره ټیټه می نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زمونږ دغه موضوعات شته خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زمونږ خزه ته ورکړي دي تر اوسه پورې سره ورته غاړه نه دی کړی زمونږ ډیره سړی هم به سواد دي د خزه هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پیژني خو دلته لږه ذهنیت سازی په کار ده کده فتن مونږ د طلاق موضوع ترې شو ډیر غټي موضوعګان نور هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي خو زه لا تر اوسه پورې نارینه وته غاړه نه دی کړی نه دی ورکړي نو دې کې لا وخت شته چې دې کې مونږ ذهنیت سازی وکړو چې خزي وغواړي چې خپل طلاق واخلي د خپل دستون زده حل لپاره محاکم ته ورشي کدی فکر چې ما حاکم متخزه لار شنو بیرته چې کوړه راځي هم د سړو سره یو ستونزه ده دا موضوع او دغه ستونزه زمنګ په افغانستان کې شته تر څو چې زمنګ چارواکي او زمنګ محاکم دغه موضوع خزینه او ته برابر نه کی ز فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې خزه دی طلاق واخلي چون دا د سړي هم حق دی او د خزه هم حق دی دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې د سپا اسانه باندې او په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي ځکه لا ډیر موضوعګان نور پاتې نومړي موضوع زمنګ د تعلیم د زده کړې ګوره د خزه نه د حق غسل شوی د کار حق ته غستل شوی تیر هغه څکم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړي هغه د هغه ټول ته غسل شوی دی
بله
د وزیر قوانین او حق دی چې د اسلام د مقدس دین دی هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه غسل شوی دی تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخ کې ډیره نور حقوق دي چې هغه ورکول کیږي خو ستاسو خو هیڅ امکان نه لري
بله په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودل چې موضوع وسم دغه د میرمنو د طلاق موضوع دا د دوی حق چې اسلام ورکړي نو ځکه موږ خپل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کړي خزینه او دغه ستونزه محاکم برابر کې چې خځې بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکم متلاړ شي او داخل د حق غوښتنه وکړي خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي
بله
دا نه کیږي ځکه دا د سینا سازي فعلا نشته دی چې موږ د خځې حقوق خدا خو دا حکومت هم غوښتا سينه دی چې موږ نظام دا سينه دی چې خزینه او ته د زمينه برابر شي چې خځې دلار شي محاکم را دې کې ستونزې شته
بله کدره توای چې کله یو میرمن په کور کې مل مشکلات سره مخي حکومت هم غاغونوري تاسو دی وی خځې په صفات خځې هي در کولای سي په دوی څومره سختي تیریږي
او ډیر 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 سختي زه فکر کوم هیڅ خزه بدون د سختي نشته په کورونه کې په فعلی شرایط کې هغه خځې د خپل وړه کچې دي په ټیټه کچې دي په هر کچې دي خځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي یا د ټولنې قرباني دي یا سیاسي قرباني دي یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی دا هیڅ امکان نه لري چې زمنګ خزی دی ټول هغه حقوق تر لاسه کړي بیا هم محکوم دي نه زه فکر نه کوم چې دا په دې سي ډیره دردمند ده او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د خپل چار رئیس او ما خزی چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو ته راتللې دغه زمينه به ورته مونږ برابر اوله تر محاکمو پوری بتللې هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دی بهر د دې مسله حل شي دا غي په مطابق د دې مسله حل کیدل مشکلات ټول حل کیدل خو زه فکر کوم اوس به د خزو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخوا په خارو کې په لورو پرتو سیمو کې د خزینه او هغه غږ ټپ پاتې دی او د څه ادارات نشته چې دغه دروازه وټکوي د څه څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې د لار شي د ستونزو حل شي نو زمونږ چې په کمې خويندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې خزو تقریبا 350 خزي پکې یو نو دغه مسایل باندې موږ ټول یا غایو چې موږ د خزو غږ جګو او د خزو ستونزو حل کو خو په چا حل کې په افغانستان کې هیڅ څه اداره نشته چې موږ دغه د خزو د ستونزو مخکې به د خزو چار وزارت او د خزو چار ریاستونه او ولایتونه کې بعض ډېرې ادارې چې د خزو ستونزې حل کولی وس هیڅ د سي ادارې نه ګورم چې ته خزو ورشي ستونزې حل شي محاکم هم د اسینې دي
bale
او ورته خو موضوع یوازې نه نن موضوع ویل چې تاسو طلاق ده خزو د ډېرې تاوتری خواله سره مخامخ دي
bale
هیڅ به اوس نشي کولای د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي هغه هیڅ د سلاره نشته چې هغه لا چلته خواندي زیوی هغه پکې وسی د هر خوانه هیڅ خوانه د هغه مشکل نه حل نه دي او نه حل کې نه ته طلاق موضوع طلاق ته ور ډېرې موضوعګان دي چې زما خزي د تا او تری خوالي سره مخامخ دي ډېر موضوع زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې د حل لار هیڅ اداره نشته وته
هغه وخت تاسو رئیسه وایه میرمنې به چې راتللې چې د دوی موضوع به تر طلاق پورې رسېدلې وه، معمولا په کومو مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بالاخره دغه سړی نه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاوتریخوالو د یو ښځې خاوند به پوډري و، یو عمل به یې درلودو، کور کې به نفقه نه ورکوله، کور کې به همیشه تاوتریخوالی و، کور ته به همیشه ناوخته راتلل و، په دې چې په کوم ځای کې ناست و هغه عمل به یې کړی چې د شپې به راغله دغه څادر چې بیا کور کې م ټک وهو، بیا به ماشومان او مونږه خوب للو، نه تنها هغه خپله مونږ یې ټول په همدغه مرض اخته کړي و. بالاخره مونږ به د کورونه ایستلو نفقه به یې نه راکوله، چې نه به راکوله، به موږ مجبور شو چې دی به ریاست ته راغله، محاکمې سره خبره شریکه کړه، محاکم هغه پیدل ته باندې چې دا نفر نفقه نه شي ورکولی، دا به طلاق واخلي. بیا به طلاق اخیستن زیاتره همدغه کورنۍ تاوتریخوالی به و، حتی د یوې ښځې خبره به تر دې راورسېده چې په هغې به تیل چپه کړي و، هغې به اور اخیستې و، هغې به ځان ته اور اچولی و، ډېرې موږ داسې قضیې درلودلې. نو داسې مسایل به حد ډېر وو، خصوصا ښځې چې ډېرې تنګې رانه شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. که فکر زموږ افغاني ښځې ډېرې قهرمانې او تکړه دي، هر نوع ستونزه او مشکلات تاوتریخوالی چې په کور کې به دوی څومره ظلم کېږي دوی په ځان منلی، هغې فکر کوي چې د ښځو دا حق دی چې دا ظلم په دوی تېرېږي. خو بیا هم وه چې تنګ آمد بجنګ آمد بیا مجبور شي تر څو چې د مېړه د خوانه کوم داسې بد ډېر عکس عمل وینيني چې دوی د کوره ونه باسي، دوی ته نفقه نه ورکوي. نو بالاخره بیا دوی طبعا اداراتو ته ځي چې دوی ته د طلاق زمینه برابره کړي.
بله، په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی، البته ټول به نه خوي، یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي، نه خپل مسؤلیت مني، او له بلې خوا بیرونم ښځه دی غږ پورته کولو لپاره څه نه لري چې ووزي. اوس تاسې یو ځل بیا غواړم له تاسې نه واورم چې اوس د افغانستان د ښځو وضعیت څه رقم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت یې خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ویټکول یو وزارت او دغه په نامه یو ریاست او محاکم کار کوي، حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره ډیره اداره تو دولتي او غیر دولتي اداره چې د خوځو ستونزو د رسیدګي کوله، د خوځو شبکه و. نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خوځو ستونزو د رسیدګي وکړي. نو د خوځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې، هر څه چې په دې تاو تاریخوالي هر نو ظلمي، حتی د زدکړې د ماشومانو د زدکړې حق د دوی نه اخیستل شوی، د پانتون د زو نه تنها د خوځو، د هغه ځوانانو، د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي، نو د هغې نه ډېرې حقونه اخیستل شوي دي. اوس موږ ښځې ایس د کوم هغه حق چې اسلام مقدس دین ورکړی، نور قوانین ورکړي دي، هغه هیڅ برخوردار نه دي. زما خویندې ته هیڅ شی نه لري، صرف ډوډۍ خوري، هیڅ شی نه لري خور.
بله،
ډیر وضعیت بد دی خوري، هیڅ فکر نشو کولای چې په کوم اندازه بد دی، دومره بد دی.
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي؟
بیخي نو کولای شي یو مرض واخلي، بیخي ژوند لاس ورکي، بیخي لیوانی شي. زه د میرمنو ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم ده لکه تاسو چې په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه، اوس د اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان ښځو ته څه وي تر هغه وخته چې حالات بیرته سمیږي او یو ځای پیدا کیږي چې حداقل دوی خپل مشکل ورته وایي، دوی څه وکړي تر هغه پورې ژوندۍ پاتې شي؟
افغان میرمنې خو باید او چې باید قوي وسی، باید خپل مورال د لاسه ورنه کی، باید ښځې قوي وسی او زده کړو ته مخ کی. په کور کې د زده کړو کې ماشومان هم د ماشومان زده کړي کوي، هم د دې زده کړي کوي او تحمل دی وکي. په کور کې چې هر نو کار دی باید وکي، خیاطي وکي، هر شی چې کوي. دا مرحله په ټولو راغلي، دا زموږ په چارواکو، زموږ په خویندو، زموږ په ټولو راغلي. دا چې په خاني حکومت خلک دي، نو زموږ خویندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاسه ورنه کړي. خویندې باید قوي وسی او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زده کړې وکړي، په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکړي، باید قوي وسی.
بله، او دغه ناخوالو سره چې خاوند له خوا بد چلند سره کېږي تر طلاق پورې اړوستل کېږي، دې سره هم تر یو وخت پورې سازش وکړي.
د ښځې عمر په کور کې تاریخ کړي، نو زما په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته او ښځې ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید. او د دې هر نو ستونزه کومه څه چې د پلاس کې دي، اته چې د پلاس کې دي، خو ښځه ته د باید ښه ژوند او ښه زمينه په کور کې برابر کړي. دا هر څه نارینه کولای شي. ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونیسي، خپل مورال قوي کړي، او هغه څه چې امکانات چې د دې پلاس کې دغه کم امکانات چي دي، د دې نه په کور کې کار واخلي او مېرمنې ژوند باید تاو تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کېږي چې موږ خپل ژوند ته ادامه ورکو.
bale اب که خوشنه ته هم د سې دوام ورکړي، لمیرمنې سره روابط خراب، مېرمن هم د مجبوریت له وجه په کور کې ناستوي او سره غزون د سره تیری، دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي؟
زه پویګم زه پویګم په ماشومان ډې د مور او پلار خطاو تری خوالې په ماشومان باندې ډېره بد اغیزه کوي. خو زه په دوانو غک کو منګې چاره نه لرو، هیڅ اداره نه لرو چې خور دې لاړ شي طلاق دی واخلي مېړنه چې جدا شي. ته باندې طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خوم زه چې ماشومان پاتې کیږي، هم پلار ته ضرورت لري، هم مور ته ضرورت لري، هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري. زما د ورونه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کې چې وو منګه میشه د ګریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله. مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزیزکه. مونږ د خور چې براتله خور سره بم ډیره خبري کولې، دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني، او بل اخر چې به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني. نو کوم دې مسائل په منځ ګریټوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته، مونږ به د فامیلونو نه، د دوی د کورن د سپینګرونو به د فامیلونو کار اخیسته، د دوی د کورانو نه. بل اخر دغه موضوع به مونږ ډیره زیاته په منځ ګریټوب سره حل کوله. نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله، ځکه د یو په توده کې فیصله خنه ده. آهسته آهسته به دوی ته لږ مهلت وخت به موږ ورکوو. بل اخره به ښځه او میړه دوی ته دې ته راضي شو چې موږ نه غواړو طلاق واخلو، موږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. نو موږ هم زما د خویندو نه ورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونه کړي. بعضې وخت نارینه په توده کې چې جنګ وکړي غږ کوي زما د خوانه طلاق نه، دغه موضوع باید نه وي. خیر دی، ښځه باید حوصله وکړي، نارینه هم حوصله وکړي. نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنیو د فامیلونو په دې جرګې پکې وشي. زموږ همیشه په ټول تاریخ کې موږ جرګو ته ډېر احترام لرو، په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګانې موږ ډېرې حل کړي دي. براله دې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید موږ په خپلو کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
کور دې ودان، مننه ستاسو.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو چپو 19:25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خوري رضایت مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نو ماوري نو پیږي چې گاونډا یعنی څه، خو بیا هم که خپل خبرونه په همدې باندې پیل کوو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډای چاته وایو.
ډیره زیاته مننه، سلامونه احترام تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کلاورو د پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډیر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر 40 کورونو پورې ده، لکه 40 کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف. نو تقریبا موږ ویلو شو 40 کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د گاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته موکو د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی چې جار کلمه مجاور ته ویل کیږي. البته مجاور هغه نه نږدې خلکو ته ویل کیږي، نو ګاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د ګاونډي حقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه، ډېر ښه پوښتنه ده. ګاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر ورشي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول. که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې، او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډی په بل ګاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو، کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکران سو یا مثلا کوم ځای ته، کې ډیر خلک په دې حادثه کې دي، د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي. تاوان یو ښه همسایه کولی شي موږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري، او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته موږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي، نو ما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول موږ پورې اړه لري. که څومره کوم اندازې پر خپل ښه اوسي، نو یو ښه همسایه به وي. ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي، چې ته خپل ښه همسایه ونه اوسې، مثلا خدای نه خواسته هزار زیات ورسې خلق ته، نو تابان نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کیږي. نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایگان بد اوسي، نو تابان موږ شاید په غذا کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي. او د هر اړخه یو ښه ګاونډی موږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول موږ پورې اړه لري. که چېرته موږ خپله ښه اوسو، یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو، نو تابان دا طبیعي ده چې دوی به هم موږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله، یو مشهوره خبر ده، تاسو به مستعد حتماً اوریدلی، چې وایي از صد خیش یک همسایه
خیش.
بالکل،
ستاسو خبرې په تایید سره دا 100% واقعیت دی. ځکه په خو بده کې مونږ پوهیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دی، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی، تر څو چې مثلا مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو، یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته، یا مثلا مار درد پیښیږي، نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سیاهګان دي، هغه هم زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته را رسیږي. حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه، نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسیږي. نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل همسایګان ته ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپل خپلوان هم ورته. دا متل څخه هم معلومیږي وایي صد خیش کړی هم سیاه پیش. همداسې دیني په حادیثو کې، همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وو کې دې معلومیږي چې همسایګان مونږ باندې ډېر حقوق لري. او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حادیثو ویل کېږي وایي که چېرته تاسو په ساله لوی که چېرته مثلا څرمن کې نه ویستل شي، نو تاسو باید لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي، هغه ځنه باید تاسو ته فایل وکړی. او همدغسې محمد صلی الله علیه وسلم خپل حدیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابه ته ورکړي، تر څو د دوی همسایګانو، یعنی یو حدیث داسې راغلي چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایه ته حقوق ورکړی، حقوق ورکړی. نو دوی په دې باندې مشکوک شوي چې موږ په دې باندې هاته وېرېدو چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي. همدې سره خپله معلومیږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالي.
که اوس دې ترسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلو خپلوانو کې، خو چې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي، البته ډېر اندک شمېر دي ډېرې نه، هغه خپل حد نه پېژني کنه، له خپل حد نه وځي، دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي. په دې هکله هم غواړو تاسو خبرې ولرو.
بالکل، متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده. که چېرته موږ غواړو یو ښه همسایه ولرو، نو باید موږ خپله ښه اوسو، نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثلا لاسوهنه وکړو، یا مثلا ځان بېخي زیات ورته، یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومیږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځته راوړلو لپاره یو منبع ده، یو سرچشمه ده. البته چې مثال موږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو، فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلاتو د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو، مثلا د هغوی ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو، دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې، یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو، یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خواسته ضرر ورسوو. نو کوم چې حد ده، کوم صراحت مثلا اسلام ټاکلی، یا مثلا ټولنیزو اصولو ټاکلی، دا په چوکاټ کې باید موږ دوی سره رفتار وکړو، دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو، چې دا خپله خدای نه خواسته د ستونزو رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي.
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دي وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړی دی چې دا په میراث کې را سره شریک نه وسی، دا موضوع لګروخانه کړی. یعنی
دې څه معلومیږي لکه مخ چې موږ متل ته اشاره وکړه، وای موږ وای کنه چې وای د سل خپلوان څخه یو هم سیا موږ ته مخ کړي، نو دې سمال میږي ځکه په سختې مشکلاتو چې موږ ته لومړی کسان رسیږي هغه زموږ ګاونډیان دي، زموږ هم سیا دي، ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی چې موږ ته ډېر نږدې اوسي، دیوال په دیوال اوسي، زموږ ستونزو څخه خبرېږي، زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي، مرضۍ څخه خبر دي، هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر. نو دا خپل دې پیس شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم مسندې ته اشاره کړې، هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده، او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو موږ د دوی حق حقوقو ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډېر زیات ټینګار کړی. ځکه یعنی په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو، چې همدا د دې بحث شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوي اړیکې کلیوالي، په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که ته خپل پول او پټای خرڅای نو وایي چې په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي، یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده. په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده؟ آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅوي له ګاونډي نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډېره ښه مسله ته اشاره وکړه. بالکل، اکثره خدا وزیتونه فرق کوي، مثال دغه ګاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده، مثال څنګ په څنګ مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال مچو میاشتې کنه، دا ما په نظر فرق لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره، ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري، ستونزې مشکلات دي، حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني. نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي؟ په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو مثلا نیکونو مثلا نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ څنګ ژوند کړی، حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي، مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي، د هغوی احترام، د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلونه پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازنی هدف زما په نظر دا ده. او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه، نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبره هم نه، یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي، چې متاسفانه وروسته به ستونزه لامل کیږي. خدا حق ده زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نه ځي یا کور جګوي څو منزله، نو به تر ده چې خپل هم سه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانی لري کنه لري، یا مثلا ته د دې اجازه ما ته راکوي کنه راکوي. نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر ده چې لمړی خپل لګوانډیان په چیران کې وساتل شي مخکې دې چې کور څخه وځي هم سه خرڅ کړي هم پکراور یا مغربی ورکړي. خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیاته ده، ځکه هلته نسبت دي خرونو دي کلو کې اړیکې ډیر نږدې دي، او مثلا د هغه د ژوند کول او هغه وخت چې دغه ډیر وګت هم مثلا کلونو کلونو ته رسیږي. نو ما په نظر هلته په کلو کې او په خرونو کې دا مسله ډیره توپیر کوي.
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړ دي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسیږي سره دې چې کلونه کلونه له ګاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي. دغه هلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي. داسې یو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي، په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانیو ګاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي؟
زیات، ډیر زیات، لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه کله مې چې د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې لدی چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یا مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړي. همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسو ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالی مثال په اوبو ویسي کنه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کوم مکینه یا خیره مثلا راشده ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وزي یا کور خرڅ کړي، دوی باید مثلا خپل هم سیاست سره مشوره وکړي چې آیا موږ څه پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر بدې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرته داسې همسایه خدای نخواسته راځي کور ته، چی هغه د دوی د هزار وضعیت سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه مونږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټو ستونزو وایس ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دوی یا کور خرڅ کړي. لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د دې تونیلیز د کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته ښه خلق په نظر کې لري دلته کښېنې په دې کور کې. نو دائما پر نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کولو لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دام ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی سي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا، مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه، مثلا غوړي راکه، مثلا وریجې راکه، مثلا کچالو راکه، دا راکه، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزې ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی سي؟
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي دي یو بل لاس باید خپل حد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه بې حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانۍ شراکه فلانۍ شراکه، او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپل پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک کړي، مرسته غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي، باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویېږي همدې په خاطر، مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانۍ راکه، که نه دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثال هغه شی خرابوي بیرته تسلیموي ورته چې دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا خپل کار مشکل په حل کړي، اگر نور سبق اسی صحیح سلامت فلم سے سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثلا دا خمات او یا دا خراب او، نو دا خپل هم تاسو پر خپل دي کې نه او ته بغض یا مثلا د جنجال سبب ګرځي چې تا ډېرې دې پیسې کې سره جنجال وکړي، لو خبر ډېر لوی شي. نو ما پر نظر د خپل د توان مطابق په دې څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شو دي مننه سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه البته چې سالم رقابتونه د دې منځ کې رامنځته کیږي، سیالۍ رامنځته کیږي، مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډی کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډی، دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل، ډېره ښه موضوع ته مې اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی، که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کی مثلا خواړه او مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره خیره ست دا پاک دی، مثلا مېرمن یا مثلا د کور هغه سیستم دی، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورزي دوی کې د دې باعث کیږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کی، او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور ډېرو غړو ویل شي فلانی همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کیږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي، خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي کور ښایسته وي مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا بیرته کور ته راځي هغه خاوند داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شی، هغه د دې توان ونه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا خنه ده، خو بهتره ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې نه کاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا مثلا تعبیر کړو هغه چې مونږ توانی نه لرو، یا مثال البته مونږ خویندو لپاره یا مثال د میرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا کنه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپل په کورنۍ کې د ننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ دا هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه د خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان درې کاپي کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټ دی، بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغه موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنۍ او څخه د میندو د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي، او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زویه مثلا پلار دی، یا مثلا تره دی، یا مثلا مور دی، یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورخی، یا مثلا ورته آداب ورخی چې ته سلام ورکاو دی له لاس کولوا، یا مثلا درس وایا. نو بهتره دا ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته چې ګوره همسایګان سره پام کوه، همسایګان ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې دا، یا مثال لالا غوندې دا، یا مثال خور غوندې دا، نو یا مثال کوچني دا دی باندې رحم شي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي کلونه څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او هزار زیات دم سن نه پوي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خلینه خاصه کچیر د ستونزو لامل کیږي، نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مال ریاکشن وخی، یم سایا زوی مثلا په چپیړه وهي، هم دا سپنه مثلا کوم بل مثلا مال وخی، دا ډیره ما په نظر بده خبره ده. بهتره دا ده چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړو سره کینی ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي، نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وخی، مستقیم د عامه د همسایه زوی یا مثلا هغه عکس العمل وخی، دا خپل ګاونډي د عکس العمل وخی، دا خپل د لوی لوی ستونزو لامل کیږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې ته اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه لمنځه ځي، او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي، او متاسفانه لوی بجنجال مشکل لمنځه شي. نو بهتره دا چې موږ یې انعطاف پذیری وکړو او خپل ماشومان پوی کړو، هغه خپل ماشومان پوی کړي تر څو دغه ستونزو لامل نه کیږي.
که د اخرې پوښتنې په بانه راسو، د تاسو خپل گاونډیانو ته خپل گاونډیانو کې سره ته وکي، خي خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپل شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم برد بد خورد خودلی. تل ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو. نو اول خدا سي غټ شوز خوشبخت نه مسته شوی نه چې خدای نه خسر دی موږ څخه د هزار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې. لمړی چې موږ د امسایت څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا به ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په چیشي خاطر، او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو. که چیرې دغه د علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات کولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15-16 کاله 25-30 کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چیرې دوی د دې څخه ځي سبا ته، دوی به ډېرو پسې خفه کېږي، لکه خپل د کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهد شوي، حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي، یا حتی کله چې چرا لاړ دی ډېر لرې، هلته دوی رفت آمد و مړه ژوندی مثال سره کړي دي، مثلا ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه داسې موږ شخصي مزل د خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی، هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګریوان شوي، او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې شه د اصلاحات انسان څخه شروع کېږي، او یادول دي نشو یاد نشي پرستم سره کړي د موږ سره مرسته کړي بستونځ کې هاته د سی وخت وینه چی هم ځایګان بستونځ کې دی پنی مشپا دوی مثال موږ یا موټر ور سره نه و یا کومبل مسایل یا پیسې نه یو ناس دی ویم کړي دا ځکه دوی حق د تر تاسو بور کې تر پرونه پورې یو هم سایل سره زمونږ ته بخښه ما پندغه کابل خار کې ځان ستوت کې استاد یم نو ډیر زیات مانه خوشاله ونه بل دریم نفر و غسر زه ولاړ ما تر مخه مثلا ډیر خبري ورته کړي دسي و دسي خلک موږ سره ډیر مرسته کړي دا مدا تاسو حق ده نو یې ډیر زیات مانه خوشاله تقریبا ځله شپاره سکاله موږ سره څنګه څنګه ژوند کړي او دا خپل ټول دې بای سوچ موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرسته سره کړي دا تر سپور دوی یادول
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ژوند دی اوسئ
درمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاق باندې خبري وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پر ځای کې چې است علامه مل او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وایي
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه